द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر 6 نیټه دا وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اکتوبر د 19 نیټې د شنبه یا خالد ورځ د مخسن 9 بجې دی د خبرونه درته ز بارکوال میخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر سره ارشاد علي دی د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هرکلی کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د جمعیت علما اسلام ګوند د ازادي مارچ په رانځد کې دو سره یو ځل بیا اپوزیشن ګوندونو ته د غواښونو ترڅنګ د خبرو اترو وړاندیز کړی خو اپوزیشن ګوندونه ور باندې باور نه کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د ټاکنو نتیجې به نور وخت هم واخلي د کمیشن مشر د نتایجو د ځنډېدو له کبله له افغان ولس بخښنه غوښته خو له نیټې شولو پرته د نتایجو د ژر خبرولو ډاډ ورکړی او په داسې حال کې چې ترکیه په شام کې پر 15 ورځنی اوربند موافقه کړې وه پر کوردي ځواکونو یې تور لګولی چې 13 ورځې په سوریه کې د اوربند سرغړونه کړې او له امریکا سره یې د ډزبندۍ ژمنه ماته کړې ده دا هم بشپړ خبرونه د پاکستان مرکزی حکومت په پام کې لري چې د جمعیت علما اسلام ګوند د نظم او امنیت لپاره پر جوړ شوی تنظیم انصار الاسلام باندې بندیز ولګوي دغه تنظیم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن سره هم رجستر دی د کورونا چارو مرکزی وزارت په دیاړه د قانون وزارت او د انتخاباتو کمیشن ته هم یو مسوده لیږلې ده حکومت په مسوده کې لیکلي چې د جمعیت ګوند دغه تنظیم په لرګیو یا ډنډو سنبال دی چې وايي قانون د دې اجازه نه ورکوي ځکه نو باید بندیز ور باندې ولګیږي ویل کیږي چې کداغه مسوده منظور سی نو د جمعیت علما اسلام ګوند انصار الاسلام تنظیم به د پاکستان د نورو هغو تندرو او ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل سي چې فعالیت و نسی کولای او بنکی اکاونټونه به وتړل سي د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د انصار الاسلام ډلې پر ضد د بندیزونو پریکړه په داسې وخت کې سوی چې مرکزی حکومت 13 ورځ یو ځل بیا اپوزیشن ګوندونو ته د خبرو د وړاندیز ترڅنګ ګواښونه هم کړی دي د پښتون ژغورنې غورځنګ څلور نور فعال غړي له هریپور زندانه خوشې سوي خو اوس هم په خیبر پښتونخوا بلوچستان پنجاب او کراچۍ کې د دې تحریک شاوخوا 15 غړي لا هم په زندانونو کې دي پرون له هریپور زندانه عارف وزیر جنید وزیر بلال پښتین او دوست محمد چې د ایم پی او د ځانګړي قانون د درېمې ماده په بنیاد نیول سي او په ضمانت خوشې سول د دې تحریک یو بل مخکښ ملا بهرام هم ترڅو کم 15 میاشتې بند وروسته وړ مورځ په کوټه کې له زندانه خوشې سو او پرونې په چمن کې د خپل پلویانو لخوا تود هرکلی وسو پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ تور د پاکستان پر امنیتي ادارو پورې کوي خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا تور ردوي او دا د هیواد د بدنامولو یوه بهرنۍ ایجنډا بولي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن لخوا مخکې اعلان شوی چې د سپتمبر د 28 نیټې د ولسمشتری د ټاکنو وروستۍ رسمي نتیجې به اعلان کړي خو پرون دې ادارې تایید کړ چې د ټاکنو نتیجې به نور وخت هم واخلي د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی 13 ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته په وینا کې د افغانستان له خلکو لدی عمل بخښنه وغوښته چې پر ټاکلي وخت یې نتایج اعلان نکړل میرمن نورستانی د ټاکنو د نتایجو د ځنډېدو جواز دا وړاندې کړ چې وايي اداره غواړي چې د رایو شمیرنې بهیر نور هم په روڼوالي او شفاف ډول ترسره شي او د خلکو باور پر ځای کړل شي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر د خپل دفتر د کمپیوټر په مرکزی سرور کې د بایومټریک رایو د شاملولو ستونزه او د رایو شمیرنې په مرکز کې د ولسمشتری دفتر ټاکنیزو ټیمونو د استازو ترمنز لفظش خړی او جنجالونه هم د نتایجو د اعلان د ځنډیدلو علتونه ګڼلي د کمیشن مشر میرمن نورستانی ژمنه وکړه چې د ټاکنو نتایج به ډیر ژر خپاره کړي خو ټاکلې نیټه یې ونه شووله چې کله به وروستي نتایج وړاندې کړي ترکیه په کوردي ځواکونو تور لګولی چې 13 ورځې په شام کې د اوربند سرغړونه کړې او له امریکا سره یې د ډزبندۍ ژمنه ماته کړې ده د ترکیه د دفاع وزارت ویلي چې کوردي ځواکونو د شام له شمال ختیځ راسولاین سیمې څخه 12 حملې له تلابیاد او له تلتمر سیمو یو یو حمله کړې. د ترکیه لوري په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې په حمله کې درنې وسلې کارولې چې په کې راکټونه هم شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان ګواښ کړی چې کوردی وسلوال د نهه یا سه شنبه تر ورځې د شمالي شام له خوندې سیمې ونوځي نو به ځبل سي. ترکیه د تیر پنځ شنبه په ورځ د امریکا له ورغلي پلاوي سره تر مذاکراتو وروسته پر پنځه ورځنی اوربند موافقه کړې وه او له دې عمله یې خپل پوځي عملیات درولي وو چې وایي کوردی وسلوال د شام له شمال ختیځه ووځي. د برتانیې پارلمان پرون یو ځل بیا د بریگزټ د ځنډېدو رای ورکړه. وزیر اعظم بوریس جانسن یې مجبور کړ چې له یورپي ټولنې د وتلو لپاره د زیات وخت غوښتنه وکړي. وزیر اعظم بوریس جانسن سره له دې چې یورپي ټولنې ته د بریگزټ د ځنډېدو لپاره لیک استولی خو پر لیکلي لیک یې لاسلیک نسته او له یورپي ټولنې په وتلو کې ځنډې لویه تېروتنه بللې. ښاغلی جانسن د هغې هوکړې د ملاتړ هڅه وکړه چې له یورپي ټولنې سره یې کړې ده او ویې ویل د رواني میاشتې تر پای به له یورپي ټولنې پر وتلو ټینګار وکړي ځکه چې وایي تر اکتوبر وروسته ځنډ زیانمنوونکی دی. د حکومت مخالف کارګر ګوند مشر جیریمی کوربین نوې هوکړه تر هغو بده وبلله چې درې واره پارلمان رد کړی وي. په داسې حال کې چې پرون د پارلمان غړو پر بریگزټ بحث کاوه د لندن په زړه کې لسګونه زره کسانو لاریون وکړه او د بلې ټول پوښتنې غوښتنه یې کوله. او وروستی خبر دا چې د روس د بیړنیو چارو وزارت وایي د سایبیریا په کراسنو یارسک سیمه کې د سرو زرو په کان کې د بند ماتېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه کان کیندونکي مړه شوي او در لس نور لا هم ورک دي. انټرفاکس خبري ایجنسۍ د ځای چارواکو له خولې ویلي دا بند 13 ورځ د ګڼ باران په نتیجه کې مات شو او اوبو د مزدورانو د استوګنې ځایونه هم له ځانه سره یوړل. د روس د روغتیا وزارت وایي 14 کان کیندونکي چې وایي درې پکې سخت ټپیان دي روغتون ته وروړي دي. د روس د پلټنو ادارې په یو بیان کې ویلي د سرو زرو په کان کې د ژغورنې له تدابیرو د سرغړونې په خلاف یې پلټنې پیل کړي دي. د خبرونو پای
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د جمعیت علما اسلام ګوند د ازادي مارچ پر نږدې کېدو سره یو ځل بیا اپوزیشن ګوندونو ته د ګواښونو ترڅنګ د خبرو اترو وړاندیز کړی خو اپوزیشن ګوندونه ور باندې باور نه کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې اورو.
د حکومت لخوا د خبرو اترو وړاندیز ته په خپل غبرګون کې د مخالفه مسلم لیگ ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال ویلی حکومت یو خوا د خبرو وړاندیز کوي او بل خوا مخالفه سیاسي پارټیو ته دړکې هم ورکوي. د دې نه داسې ښکاري چې حکومت په خوله پوست او په زړه وروست دی، یعنی په مخامخ رام رام کوي او په ترخ کې چاړه پټه کړې ده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره حکومتي ډلې یو خبری کانفرنس کې مخالفه ګوندونو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی و. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د مخالفه سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره جوړې دغه کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک دا خبری غونډه ته په وینا کې مخالفه ډلو ته د خبرو اترو ترڅنګ دړکې هم ورکړې وي. پرویز خټک ویلي و کچره مخالفه ډلې خبرو ته نکینی او د مظاهرو په وخت څه قسمه اړې غړې رامینځته شو نو ذمواري به د مخالفه ګوندونو په غاړه وي. پرویز خټک ویلي وو مخالفه ګوندونو ته د خبرو اترو خواست کوو که دوی ته سستون زوي نو په کار ده خبرو اترو تراشي، همدا جمهوریت ده. دغه ته په خپل غبرګون کې د مسلم لیگ نون ډلې جنرال سیکرټري احسن اقبال ویلي یو خوا د ده په وینا نالایقه وزیر اعظم مذاکراتي ډلې سره دوکه کوي او بل خوا مخالفه سیاسي ډلو ته هم کنزل وینا کوي او ورته د خبرو وړاندیز هم کوي، دا هیڅ امکان نه لري. نوموړي د عمران خان په حکومت تور لګولی چې په کورني، بارني او دفاعي مدونو کې د ناکامۍ سره مخ حکومت اولس ته د احتجاج خپل قانوني حق هم ورکول نه غواړي. نوموړي وویل چا چې په خپله 126 ورځې احتجاجي پرلت یا درنه کړې وه چې ورسره سکولونه بند وو او د چین د صدر دوره ورسره هم پاتې شوې وه، هغه خلک په کمه خوله د نورو په احتجاجونو نیوکې کوي. نوموړي زیاته کړه عمران خان دې په هغه احتجاجي درنه د اولس نه بخنه غواړي ځکه چې د هغه سختې نارې اوس هم د اولس په ذهنونو کې تازه دي. د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د مخالفه سیاسي ګوندونو سره د خبرو اترو لپاره جوړې کمیټې دغه وړاندیز ورستو د جمعیت علما اسلام فی ډلې یو مشر مفتی کفایت الله وی وی ډیوته په خپل خبرګون کې ویلی چې دوی د تحریک انصاف حکومت په لار روان دي او احتجاج له خامخا اسلام آباد ته ورځي. مفتی کفایت الله وای منګه د وزیر اعظم عمران خان په لار روان یو، احتجاج به ضرور کوو، کم کار چې وزیر اعظم کړي هماغه به منګه هم کوو، څنګه چې هغوی په اسلام آباد کې احتجاج ته تللي وو منګه به هم ورځو. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان تحریک انصاف حکومت په ضد د روانې میاشتې په 1 دېرشمه نیټه د مظاهرو اعلان کړی. مولانا فضل الرحمن وایي د عمران خان حکومت په ټګۍ تورۍ جوړ شوی او د عمران خان د حکومت لرې کېدو او بیا د سر نه د انتخاباتو غوښتنه کوي. نوموړي د آزادۍ مارچ په لړ کې د سیاسي ګوندونو سره لیدلی او زیاتره سیاسي ګوندونو د مولانا د آزادۍ مارچ ملاتړ کړی دی. تر دې وخته د پاکستان 9 لویو سیاسي ګوندونو د مولانا فضل الرحمن د آزادۍ مارچ د ملاتړ اعلان کړی دی.
په افغانستان کې د سپتمبر پر 28 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې شوې، خو تر اوسه پورې لا د دغو ټاکنو رسمي نتایج نه دي خپاره شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د ټاکنو نتیجې به نور وخت هم واخلي. د کمیشن مشر د نتایجو د ځنډېدو له امله له افغان ولس بخښنه غوښتې ده. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا مخکې اعلان شوی و چې د سپتمبر د 28 نیټې د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستۍ رسمي نتیجې به اعلان کړي، خو پرون دې ادارې تایید کړه چې د ټاکنو نتیجې به نور وخت هم واخلي. د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستانی د خالی یاشنبې په مازیګر په کابل کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان له خلکو له دې عمله بخښنه وغوښته چې پر ټاکلي وخت یې نتایج اعلان نه کړل. میرمن نورستانی د ټاکنو د نتایجو د ځنډېدو جواز دا وړاندې کړ چې وایي اداره یې غواړي د رایو شمیرنې بهیر نور هم په روڼوالي او شفاف ډول ترسره شي او د خلکو باور پر ځای کړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر د خپل دفتر د کمپیوټر په مرکزي سرور کې د بایومیټریک رایو د شاملولو ستونزه او د رایو شمیرنې په مرکز کې د ولسمشرۍ دفتر د ټاکنیزو ټیمونو د استازو ترمنځ لفظي شخړې او جنجالونه هم د نتایجو د اعلان د ځنډېدو علتونه وګڼل. د کمیشن مشر میرمن نورستانی ژمنه وکړه چې د ټاکنو نتایج به ډیر ژر خپاره کړي، خو ټاکلې نیټه یې ونه شووله چې کله به وروستي نتایج وړاندې کړي. خو د کمیشن ځینو اعلی چارواکو د جمعې په ورځ له امریکا غږ سره په خبرو کې وړاندوینه وکړه چې کېدای سي نتایج یوه اونۍ نور وځنډیږي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند مرزا محمد حق پرست هم ویلی وو د بایومیټریک رایو په ګوته کول وخت ته اړتیا لري. هغه امریکا غږ ته وویل چې د نوي پلان له مخې ټاکل شوی چې په 2000 بایومیټریک مشینونو کې موجود رایه مرکزي سرور ته انتقال شي او همداشان جالي او اصلي رایه سره جلا شي. د فیفا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو د څار د ادارې مشر یوسف رشید له امریکا ژغ سره په خبرو کې اندېښنه وښووله چې که د رایو د پلټنې کار همداسې دوام ومومي نو ممکن د لومړنیو نتایجو اعلان څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیشن ته نږدې سرچینې دا ګڼي چې په دغو ټاکنو کې د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې د بایومیټریک له لارې خپل رایه کارولې نږدې 2 میلیونه ته رسیږي، خو دا شمیر هم کره نه دی او کېدای سي د سمو او ناسمو رایو تر پلټنې وروسته کې بدلون راسي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته 13 کسان ولاړ وو چې درې تر ټاکنو وړاندې د اوسني ولسمشر اشرف غني د ټاکنیز ټیم په پلوي له ټاکنیزو سیالیو لاس پر سر شوی وو او د محمد حنیف اتمر ټاکنیز ټیم که څه هم په ټاکنو کې ولاړ پاتې سو خو په ټاکنیزو سیالیو کې ګډون نه وکړی. د ولسمشرۍ د څلورمې دورې د ټاکنو نتایج په داسې وخت کې ځنډېدلې چې مخکې له مخکې پکې د خلکو پر کم ګډون او د درغلۍ نیوکه کیږي. تمه ده چې د انتخاباتو کمیشن له 2.5 میلیونه کارول شویو رایو څخه نورې 1 لک رایې هم له دې عمله ناسمې اعلان کړي چې د ټاکنو په شرایطو برابرې نه دي. د ټاکنو د رسمي نتایجو تر اعلان مخکې دوو لومړنیو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غني د زیاتو رایو د اخیستو او د خپلې ګټې دعوه کړې وه، خو د انتخاباتو کمیشن له ټولو کاندیدانو غوښتي چې د خلکو رایو ته په درناوي سره د انتخاباتو کمیشن په کار کې لاسوهنه ونه کړي او پرېږدي چې دغه اداره پر خپل وخت رسمي نتایج اعلان کړي. او وسم په د شام په شمال ختیځ کې پر کوردانو باندې د ترکیې د حملو په اړه یو ریپورت راخلو. په داسې حال کې چې ترکیې په شام کې پر 15 ورځنی اوربند موافقه کړې وه، پر کوردي ځواکونو یې تور لګولی چې 13 ورځې په سوریه کې د اوربند سرغړونه کړې او له امریکا سره یې د ډزبندۍ ژمنه ماته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د منزې شهید په ریپورټ کې اورو.
ترکیه په کوردی ځواکونو تور لګولې چې د شنبه یا خالی په ورځ په سوریه کې د اوربند سرغړونه کړې او د امریکا سره یې د ډزبندۍ ژمنه ماته کړې ده. د ترکیه د دفاع وزارت ویلي چې کوردی ځواکونو د سوریه شمال ختیځ راسل عین سیمې څخه 12 حملې، له تل ابیاد او د تل تمر څخه یوه یوه حمله کړې، او د ترکیه له لوري په جاري شوي بیانې کې دا هم راغلي چې په حملو کې یې درنې وسلې کارولې دي چې په کې راکټونه هم شامل دي. د جمعې په ورځ د دې سربیره چې د جګړو د دوام ځینې راپورونه هم ورکړل شوي، د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې او کوردانو ترمنځ د جګړې د ځنډېدو هرکلی کړی و. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو چې د ځینو نښتو باوجود ترکی پاوز جګړه ودرولې ده. هغه زیاته کړې چې کوردان د دغه تړون په حق له ډیر خوشاله دي، خو په سیمه کې خبریالان وایي راسلین خار ته نږدې د ډزو د چاودنو غږونه او ضربې اوریدل شوي دي، او هم د خار له ځینې سیمو څخه لوګې پورته کیږي. د ترکیه او امریکا له هغې ګډې لامې لا یوه ورځ نه وه تېره شوې چې دا راپورونه خپاره شول چې د دواړو ترمنځ د اوربند سرغړونه شوې ده. په دې اعلامیې کې ترکیه ژمنه کړې ده چې سوریه کې د ډیموکراتیکي سوریې د ځواکونو پر ضد د 15 ورځو لپاره خپل عملیات ځنډوي. د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې امریکایي ځواکونه به هم د دغه اوربند په عملي کولو کې برخه اخلي، او په شمال ختیځ سوریه کې د داعش ډلې د بندیانو نظارت هم وکړي. د ترکیې د عملیاتو پیلېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه لیک کې له ترک سیاله وغوښتل چې له دې کار څخه دې لاس واخلي او حماقت دې ونه کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 9 نیټې هغه لیک د خزلو ډرم یا ټرش کین ته وغورځولو، په کوم کې چې ټرمپ اردوان ته په سوریه کې د پوځي عملیاتو د پیلېدو پر ضد خبرداری ورکړی وو. ترکیه له هغه وروسته د کوردی وسلوالو یا جنګیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې ولسمشر ټرمپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر وکړ. ښاغلی ټرمپ تیره ورځ وویل چې ترکیه په سرحد کې ستونزه لري او دا د امریکا ستونزه نه ده. ویل کېږي چې د ترکیه د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 160,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. ترکیه کوردی جنګیالي ترهګر ګڼي او له لسیزو راهیسې یې پر ضد جنګیږي. کوردان په سوریه کې د داعش پر ضد جګړې کې د امریکا تر څنګ ولاړ وو.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
تاسو د امریکا غږ دی ریډیو سهارنی خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ. د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې شپږ ورځې وړاندې د تعلیم یو افسر نواب علي ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلی وو. پولیس وایي د هغه د وژنې په اړه پلټنې روانې دي، خو په پلارنۍ سیمه شانګله کې د وژنې په ضد احتجاج هم روان دی. تفصیل یې د احسان محمد خان په ریپورټ کې اورو.
د پولیس چارواکو په وینا په کوهستان کې وجل شوی د تعلیم د محکمې ضلعي مشر نواب علي د قضیې پلټنې روانې دي. د هزاري سیمې د پولیسو ډي آی جی ډاکټر مزر کاکا خیل وی او ډیوه ته ویلي په دې اړه پرمختګ هم شوی، خو دغه د پلټنو تفصیل لا په دې موقع نشي شریکولی. د شنګلی چکیسر کلی اوسیدونکی نواب علی چې د کوهستان کولای پالس ضلع کې د تعلیم د محکمې مشر وو او شپږ ورځې وړاندې په خپل دفتر کې مړی موندل شوی وو او د طبي معاینه بیا څرګنده شوې وه چې د په جوسه دوه ډزه شوي دي. د نواب علي د وجنې پر ضد په شنګله کې جوړه شوې د احتجاجي کمیټه غړی بختي عالم خان وایي د چارواکو له لوري ورته باور ورکړل شوی چې د نواب علي د وجنې په اړه پلټنې به زر تر زره ترسره کوي، خو دی وایي که نواب علي په وجنه کې ککړتنان ونه نیول شي نو بیا دوی به په خپله جرګه کې د عکس العمل لار ټاکي.
احتجاج مین وجہ دعوا کہ ایک پولیس داو سر ہوئی دیر میں دے فاصلے کی دیم مجھے پولیس سر جو کلا تانا گا یا چوکائی دا یا ہر کسی دا آگا پر دیر واکنگ ڈسٹنس میں ہوگا گا نا نو مطلب دے کہ جوی پدر وقتی مطلب دے کہ وہ رہ دا گا ہم زبانے نکار رکھتے دے بل دا آگے نا اس کو ایف آئی آر ان دیر کافی ریٹ لاچ شوئے دے مو کوئی جو کم قاتل قاتل دے دا آگا سر جو کم مرگر دی دو دی دری دی سلول دیار تو جو مو کوئی جا گر جو سار کوئی کی آگا تو جو قانون مطابق تو سزا ورد
یاد دیوی د کوهستان د تعلیم د سانګې مشر نواب علي د وجنې وروستو د پلارنۍ سیمې شانګلې په شمول د صوبې په نورو برخو کې هم لوستونکو استادانو او د مدني ټولنې فعالانو احتجاجي مظاهرې ترسره کړې وي او د ده په وجنه کې د ککړ تنانو د نیولو غوښتنه یې کړې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتاباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02 205 003.
تاسو د امریکا جغ دی ریډیو ته غوښیاست. اوس هم د دې خبرونې ورستای ریپورت راخلو. په خیبر پښتونخوا کې ل درو نه روان د ډاکټرانو احتجاج لا نه دی ختم. حکومت او ډاکټران لا تر اوسه پر مذاکراتو نه دی بریالي سوي چې لکبل په سرکاري روغتونونو کې عام خلک لستونزو سر مخ دي. ډاکټرانو د اکتوبر ل څلورمې د پولیو ل کمپاین هم بایکاټ اعلان کړی دی. تفصیل له پېښور د شاهین اپریدی پر ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې تیرو دریو هفتو راسي جاری د ډاکټرانو احتجاج لا هم دوام لري. په دې موقعه د ټولي صوبې ډاکټرانو لخوا په هسپتالونو کې د هر قسمه سرویسز ورکولو په شمول د ټیکو او ماشومانو ته پولیس اسکو چولو نه هم بایکاټ اعلان کړی دی. که یو خوا حکومت په دې مسله هوارولو کې ناکام په نظر راځي نو بل اړخ ته د ډاکټرانو لخوا دریز نور هم سخت شوی دی او د خیبر پختونخوا گرینڈ ہیلتھ الائنس چیئرمین عالمگیر یوسفزئی د خبری غونډه پر مهال خپل سند سوزولی دی او د راروان پولیو مهم څخه بایکاټ اعلان هم کړی دی.
جی دا دم ډیر زیات مجبورای کی مونږ د اعلان کړی دی چونکه حکومت مونږ ډیر زیات مجبور کو زمونږ आवाज اغه نه اوریدو مونږ هر قدم نه تیر شوی چې حکومت مونږ سره دې شوی نو باندې خبرو مونږ نه خوان فورچونیټلی اغه نه اوري نو بیا راغی نه بعد مونږ په احتجاج باندې کم دینو اغه مجبور شو بیا چونکه په احتجاج باندې خبره نور او نشول نو مونږ د پولیو نه بایکاټ وکړو. اوس چې کوم آؤٹریچ پروګرام مونږ دا غو مکمل بایکاټ وکړو اوس راتلونکي 4 نومبر نه چې کوم دینو دا پولیو دا چې کوم دنه بیا به یو مومنت شروع کیږي موږ دا غنه بیا بایکاټ کړی دی موږ غره پر فول ورک اپ کړی دی
یاد دی وی چې خیبر پختونخوا کې 13 ورځې لکه مروت نه یو بل پولیو کیس وروستا په ټوله صوبه کې د پولیو وایرس نه مازوره شوی ماشومان شمیره 450 ته ورسیده د کوم لوی وجه چې صوبه کې د پولیو کترو څخه انکاری والدین خودل شوی دی بل خو په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو لخوا د پولیو مهم نه د بایکاټ اعلان وروستا نوې ستونزه رامخته شوې ده په دې حکله د پولیو د مخنیوي څانګې مشر عبدالباسط دیوت وویل چې ډاکټران د معاشرې باسر خلک دي او د ماشومانو د صحت ساتونکي دي هغه امید لري چې ډاکټران به د پولیو مهم بایکاټ اعلان واپس واخلي
د بده مرګ سداسي مسلې راغلي دي د حکومت او د دې ترمنځ یا د دې مسلې سداسي جنون نون جنون هغه داسې دي چې په هغه باندې یو ډیډ لاک صورت حال دی خو زه امید لرم ان شاء الله چې زموږ ډاکټران صاحبان څومره چې دی به د خپلې ذمہ داری احساس کوي او چونکې دا کیر گیورز دي د ماشومانو د صحت ضامنان دي نو دی به د خپل ریسپانسیبلټي او د خپل ذمہواري چې دا به دی ریالایز کوي او سونر دن لیټر ان شاء الله دی به ډپارټمنټ سره کینی او پولیو څه شي دی پولیو نه چې ان شاء الله د دې رول مخکم ډیر زیات مهم دی د نورو بیمارو پر روکتام کې ان شاء الله پولیو کې به دی خپل پوره رول چې دی غوپلې کوي
13 ونه د صوبایي صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله د پولیو په اړه یوې غونډې پر مهال وینا وا چې د پولیو کې سونو لوجه ټوله نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي په صوبه کې د پولیو وارس مخنیوي او کامیاب مهم کولو لپاره هر مکتبه فکر خلق شاملول په کار دی خو بلخوا د گرینڈ هیلت الائنس مشر ډاکټر عالمگیر یوسفزئی بیناوا چې تر سو حکومت دوی سره مذاکراتو لپاره تیار نه وي نو دوی به د پولیو مهم بایکاټ لړۍ تر نورو صوبو پورې هم غځوي
مهم به داسې وي چې موږ به کوشش دا کوو چې نن په کیپی کې دی او د پنجاب کې هړتال شروع دی مونږ د پنجاب د ډاکټرانو سره خبر کړی چې تاسو هم د دې نه بایکاټ وکړئ مونږ سندھ والا سره خبر کړی چې تاسو هم د دې نه بعد دا اور به خوریږي په پوره پاکستان کې به خوریږي زموږ احتجاج به بیا د ملک په سطح باندې شروع کیږي وروسته کېدل نشته دا کلیئر خبر وورو موږ که د دوی دا خیال چې موږ به ستړي شو موږ ستړي کیږو نه
حکومت لخوا کال 2000 د پولیو وایرس نه پاک هیواد ګرځولو هڅې پیل کړې شوې دي که یو خو د پولیو پروګرام پالیسۍ کې نرمۍ له وجې انکاري والدینو کې اضافه شوې ده نو بل اړخ ته بیا بیا په انتظامي ډانچه کې بدلونونو له وجې هم د تیر کال په نسبت پولیو کیسونو کې سو چنده اضافه شوې ده شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پېښور
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي